محترم بروح‌الله واحدی، از جوانان مونسه مبارز، از جوانان فعال و همچنان حضرت الله شریفی رئیس برنامه‌های معینت امور جوانان سپاس کردی برنامه با ما اشتراک کردند و همچنان از شنونده ها که تلفن کردند و پرسش‌هایشان را مطرح کردند. با صفی الله استانکزی باشین، برنامه ادامه دارد.
السلام علیکم، ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله استانکزیم، د سید خضر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام وړاندې کوم. د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی مړینه د طالبانو لخوا تایید شوې، خو افغان حکومت وی د افغانستان په جنگ او سولې باندې د مړینه بې تاثیره وي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوریا اورو.
پایل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکه مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. د ایران یو بانفوزه مذهبي مشر وی اروپا د تهران د بلاستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د بحثونو په مطرح کولو سره د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ شوی اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نشي کولی. کرملین د امریکا د ولسمشر د وروستي خبرداری په غبرګون کې وویل چې د سوریې د ادلب ولایت په اړه د ډونالډ ټرمپ ټویټري پیغام لنډ او هلته موجوده وضعیت ته ځواب نه وایي. خبرونو تفصیل. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. دغه شبکه امریکا په 2012 میلادي کال کې تروریستي ډله ونومله او د سراج الدین د نیول کېدو یا د وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د $10 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د جلال الدین حقانی د مړینې راپور مخکې هم ورکل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د هغې مړینه رسما تاییدوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د بغلان د نهرین ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې په نهرین کې د تېرې ورځې په عملیاتو کې د دولت ضد شپږ وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د عملیات پروند نهرین په لویدیځه برخه کې پیل شوی چې د بغلان دی ولی په وینا په نتیجه کې طالبان په شاو تمول شو. افغان ځواکونو ته د اوښتو احتمالي تلفاتو په اړه د بغلان چارواکو ته نه دی ویلي. طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د هغو کسانو شمېر چې د وچکالۍ له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي په تېر اګست میاشت کې له 150,000 کسانو اوښتی دی. دغه دفتر په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې اکثره بې ځایه شوي په هرات او قلعینه او ښارونو کې په غیر رسمي سیمو کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوي نه دي اوسي. دغه راز ټاکل شوی چې د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکاک او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندې په افغانستان کې د بشري مرستو د کډوالو د بیرته ستنې شوو او بې ځایه شوو کډوالو د وضعیت د څېړلو لپاره په دوه ورځني سفر افغانستان ته لاړ شي او د پنجشنبې په ورځ به په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران یو بانفوزه مذهبي مشر وای اروپا د تهران د بلاستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د نورو خبرو په غوښتنې سره د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نشي کولی. د ایران دولتي رسنیو د هیواد د خبرګانو د مجلس د مشر آیت الله احمد جنتی له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي اروپا ویلي چې له دغه تړونه به نوزي، خو په عمل کې د مسایلو او د نورو مسایلو پر سر د بحث په مطرح کولو سره دوی خپله اصلي لاره نه تعقیبوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر درې ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې ایران او لویدیز قدرتونه باید پر مشخصو مسایلو چې د لویدیز لپاره د اندېښنې وړ دي خبرې وکړي. کرملین د امریکا د ولسمشر د وروستي خبرداری په غبرګون کې وویل چې د سوریې د ادلب ولایت په اړه د ډونالډ ترمپ ټویټري پیغام لنډ او هلته موجوده وضعیت ته ځواب نه وایي. د امریکا ولسمشر تېره ورځ د سوریې ولسمشر بشار الله اسد او د هغو متحدانو روسیا او ایران ته خبرداری ورکړل چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. ولسمشر ترامپ په دغه پیغام کې ویلي چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشری تراژیدۍ کې په ګډون سره یوه لویه اشتباه وکړي. خو د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په موسکو کې خبرلان ته وویل چې د ادلب وضعیت په پام سره چې ډیر خطرناک او پر ټول سوریې ناوړه اغیز کړی، د دې ولایت په اړه د ترامپ دغه پیغام جامع نه دی. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره په پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. ادلب وروستی ولایت دی چې د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. ویګدور لیبرمن چې د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې خبرلان ته څرګندونې کولې وویل چې موږ په سوریه کې هر څه له نږدې څارو او د ایرانیانو ګواښونو ته هم متوجه یو، خو ځان یوازې په سوریه پورې نه محدودوو. د اسرائیل دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې رویترز آژانس راپور ورکړ چې ایران لنډ واټن وېشتونکو توغندي په عراق کې خپلو شیعه متحدانو ته ورکړي دي. او کرملین د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون هغه ادعا رد کړې چې ویلي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي ټولنې د دړې وړې کېدو خوبونه ویني. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ دغه ادعا رد کړه او ویل دا زموږ په ګټه ده چې اروپا سوکاله او له ثبات څخه برخمنه وي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. سلامونه میومنه په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د حقانی شبکې مؤسس جلال الدین حقانی مړینه د طالبانو لخوا تایید شو. د ولسی جرګې غړی قادر زازی وطن دوست وایي دا د پاکستان د استخباراتي ادارې یو تکتیک دی. د اجرایه رئیس عبدالعبدالله په خبره چې د حقانی مړینه به د افغانستان په جنگ او سولې کوم تاثیر ونه کړي. اخوا اوری چې په د افغانستان اجرایه رئیس عبدالعبدالله نن د لیک لوست په نړیواله ورځ کې په کابل کې خبري وکړي او د افغانستان په د خونځو یو جمعهتونو په سوځیدو یې اندېښنه وښوده.
ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه، او نمیدانه.
د هلمند چارواکی پر لهکرګه ښار د وسلوالو د احتمالي برید خبره ردوي.
هر کله چې دشمن ضعیف شي تروریستي اعمالو ته لاس اچي او یا دا چې تبلیغاتي پروګرامونه مختبي، هیڅکله دشمن د دې وس او توان نه لري چې بیا د لشکرګه خوبونه وګوري.
هلمند والی جنرال یاسین وو. او د پروګرام په دویمه برخه کې به د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار اونې خبرونه خبره شي. به هم پروگرام ته بخیر راغلی. د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د مړینې خبر د طالبانو ویان تایید کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حقانی د ورپېښې ناروغۍ له کبله اسلام آباد ته نږدې مړ شوی. امریکا د جلال الدین حقانی پر سر د $15 میلیون جایزه ایښې وه. ملالۍ بشیر د جلال الدین حقانی د ژوند او فعالیتونو په اړه نور معلومات راکوي.
د حقانی شبکې د جوړونکو جلال الدین حقانی د مړینې په اړه راپورونه راغلي دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي دا خبر تایید کړي او لامل یې د هغه ناروغي بللې ده. خو د طالبانو په اعلامیه کې نه دی راغلي چې د حقانی شبکې جوړونکو څه وخت مړ شو. د طالبانو یو سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په فتح جنګ سیمه کې مړ شوی دی. د ده په وینا حقانی درې ورځې مخکې مړ شو. د دې سرچینې په وینا د جلال الدین د دوو ورونو خلیل او ابراهیم په ګډون د کورنۍ ګڼ غړي هم په فتح جنگ سیمه کې اوسي او په دغه سیمه کې د جلال الدین حقانی د جنازې تر لمونځ وروسته د هغه مړی نامعلومه ځای ته انتقال سو. دو اویا کلن جلال الدین حقانی په 1948 میلادي کال کې د پکتیا په زدرن کلی کې زیږیدلی و او د داود خان د حکومت پر مهال پاکستان ته ولاړ او هلته په حقانیه مدرسه کې په دینیز زده کړو بوخت سو. د له حقانیه مدرسې له فراغت وروسته په افغانستان کې د هغه مهال د حکومت پر وړاندې د افغان مجاهدینو له راپورته کېدو سره سم د مولوي خالص له حزب اسلامي سره یو ځای سو او د دې ډلې له لوړ پوړو مشرانو څخه و. جلال الدین حقانی د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد پر مهال د پاکستان، سعودي عربستان او امریکا له استخباراتي ادارو سره په تماس کې وو او د راپورونو له مخې دی له مشهور قمندانانو ګڼل کېده او د عربستان او امریکا له خوا یې د پام وړ مرستې ترلاسه کړې وې. همدغه مهال دی له اسامه بن لادن سره معرفي سو او د لادن د اعتماد وړ وګرځېد. دی د جنوبي وزیرستان د میرانشاه په د تخیل سیمه کې استوګن سو او افغانستان ته به یې تګ راتګ کاوه. ویل کېږي چې د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته لومړی ښار چې د مجاهدینو لاسته ولوېد د خوست ښار و چې جلال الدین حقانی ونیوه. کله چې طالبانو قدرت ترلاسه کړ حقانی له هغوی سره یو ځای سو. له ده سره تړلې ډلې د کابل په شمال کې فعالیت کاوه. د طالبانو د دورې پر مهال حقانی د قبایلو د وزیر په توګه دنده درلوده. په 2001 کال کې امریکایي ځواکونو په خوست کې جلال الدین حقانی د هوایي حملې هدف وګرځاوه او ټپي سو، خو کله چې د طالبانو رژیم سقوط وکړ جلال الدین حقانی خپل پخوانی متحد پاکستان ته ولاړ او دا ځل یې په شمالي وزیرستان کې ځای جوړ کړ. جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه او د بدن غړي فلج شول، خو د حقانی شبکې فعالیتونه د زامنو پر مخ وړل. دا شبکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر ملکي او نظامي اهدافو د پیچلو او خونړیو حملو مسؤوله بلل سوې ده. په 2012 کال کې امریکا حقانی شبکه د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړه او همداراز یې د جلال الدین حقانی پر سر 5 میلیونه ډالره جایزه وټاکله. اوس مهال سراج الدین حقانی د حقانی شبکې غړی او د طالبانو د ډلې مرستیال دی. د جلال الدین حقانی دوه نور زامن حمزه حقانی او عزیز حقانی هم په حقانی شبکه کې فعالیت لري. بل زوی انس حقانی په افغانستان کې د امریکایانو لخوا په زندان کې ساتل شوی دی. عمر حقانی، محمد حقانی او بدر الدین حقانی د جلال الدین حقانی درې نور زامن دي چې په جګړه کې وژل شوي او نصیر الدین حقانی څو کاله مخکې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو کسانو لخوا پدازو وجل سو.
د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د مړینې د خبر په اړه موجزات واوریدل. د طالبانو ویاند وی سرچینې تایید کړې چې د درې ورځې مخکې په فتح جنگ سیمه کې اسلام آباد ته نږدې مړ شوی دی. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د جلال الدین حقانی مرګ به د هیواد پر سوله او جګړه کوم تاثیر ونه کړي. د سې شمې پر اساس عبدالله په یوې ناسته کې ویل کڅام حقانی د افغانستان په زیاترو جګړو او جنایتونو کې ښکېل، خو په وروستیو کې هغه د ناروغۍ له امله د حقانی شبکې له فعالیتونو لرې و. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې د حقانی د مرګ اعلان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو تکتیک دی. د پاکستان چارواکو په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه د شاه محمود شینواری رپورټ ته غوږ دو.
افغان حکومت په دې باور دی چې په دې جنگي حالاتو کې د حقانی شبکې بنسټګر جلال الدین حقانی مرګ بی اغیز دی. د افغان چارواکو په خبره دغه شبکه له زیاتې مودې را په دې خوا د حقانی د زامنو لخوا رهبري کیږي. اجرایي رئیس عبدالله د سې شنبې په ورځ د یوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د حقانی د مرګ د نیټې په اړه معلومات نه لري، خو هغه یې د هیواد په زیاتو جنایاتو کې ښکېل وباله. ښاغلی عبدالله که څه هم حقانی د هیواد د بدبختۍ اصلي عامل ګڼي، خو د خپلو خبرو په یوه څنډه کې هغه ته د یو بریالي مجاهد خطاب وکړ.
من معلومات دقیق از زمان فوت جلال الدین حقانی ندارم.
زاد جلال الدین حقانی د وفات په اړه دقیق معلومات نه لرم. نوموړي د جهاد په دوره کې مهم رول لوبولای، خو وروسته چې د ده په نامه کومه تروریستي شبکه جوړه شوه د افغانستان په ډیرو جنایتونو کې دغه ډله ښکېله وه.
طالبانو هم په یوه خبر پاڼه کې تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر او د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی جلال الدین حقانی د ناروغۍ له امله وفات شوی. په خبر پانه کې راغلی چې هغه له تیرو څو کالو راهیسې سخت ناروغ او بستر و. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي حقانی اسلام آباد ته نږدې د فتح جنگ سیمه کې اوسېده. طالبانو ویلي چې حقانی د طالبانو له رامنځته کېدو وروسته د دغې ډلې مشر ملا محمد عمر په څنګ کې ودرید او ارزښتمن خدمتونه یې ترسره کړل. د افغان امنیتي بنسټونو په خبره حقانی شبکه په افغانستان کې د خونړیو او پیچلو حملو مسؤوله ډله ده. د ځانبخ څلور لارې حمله چې پکې 150 تنه وژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول هم د حقانی شبکې لخوا ترسره شوې حمله بلل کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د جلال الدین حقانی د مرګ خبر خپریږي، بلکې له دې وړاندې په 1994 کال کې هم د وسلوالو طالبانو د یو شمېر منابعو د معلوماتو پر اساس د حقانی شبکې مشر د مرګ خبر نشر شو، خو وروسته بیا د جلال الدین د مړینې خبر د هغه د کورنۍ لخوا رد شو. حقانی په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و او د جهاد او د طالبانو د اسلامي امارت پر مهال هم په چارو کې مهم رول درلود، خو کله چې په افغانستان کې نوی نظام جوړ شو هغه د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته مخه کړه. امریکا په 2012 میلادي کال کې حقانی شبکه خطرناک ډله اعلان کړه او له پاکستان نه یې په وار وار وغوښتل چې د دې ډلې پر وړاندې جدي اقدامات او مبارزه وکړي. خو اوس افغان حکومت د جلال الدین حقانی مړینه بې اغیزه ګڼي او وایي چې د دې ډلې مشري اوس د هغه د زوی سراج الدین حقانی سره ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر پانه کې لیکي د جلال الدین حقانی مړینه بې تاثیره ده ځکه چې د پاکستان ایس ای د هغه زوی سراج الدین حقانی روزلی دی. د ده په وینا له جلال الدین حقانی وروسته به د هغه زامن سراج الدین حقانی، ابراهیم حقانی، خلیل حقانی، حمزه حقانی، یحیی حقانی، انس حقانی چې اوس د افغانستان په زندان کې دی، ذبیح الله حقانی او احمد حقانی چې د پاکستان استخباراتي ادارې له لوري زده کړې لیدلي په راتلونکي کې به د دې ډلې مشري په غاړه ولري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د حقانی د مړینې په اړه کره اسناد نشته او د مرګ په اړه به یې څه ویل د وخت مخکې وي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم بیا وایي چې د حقانی د مرګ او پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر له یو بل سره تړلي موضوعات دي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځی وایي د حقانی د مړینې اعلان د پاکستان نوې لوبه ده.
زه فکر کوم د حقانی د مارک اعلان د دوی یو تکتیکی او استخباراتی خبره ده، ځکه چې کله چې په پاکستان باندې فشارونه واردېږي یا اقتصادي او سیاسي او یا یو رفت آمد د دوی ترمنځ کېږي، دوی باید یو د طالبانو مشرانو نه مړ شوی اعلان کړي او هغوی ته وښیي چې دا دلته مړ شول یا مونږ دوی سره نه یو.
ښاغلی ځاځی وایي په داسې حال کې چې پاکستان د امریکا د مرستو د نه کولو تر فشار لاندې دی، دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول منفي تبلیغاتو امتیازات ترلاسه کړي. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله وایي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هیوادونو دوهګونۍ لوبه د هیچا په ګټه نه ده. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې خبرونه ته وویل تمه ده پاکستان ته د امریکایي پلاوي سفر د افغان سولې په برخه کې ګټور تمام شي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز باید پاکستان ته د سفر پر مهال د افغان سولې او ترهګرۍ په اړه له پاکستاني چارواکو سره واضح خبرې وکړي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وی هر هغه هیواد چې د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د ریښتینولۍ پر ځای دوګونی لوبه کوي هیڅ ګټن نشي کولای. خاغلی عبدالله چې د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو دغه څرګندونې پاکستان ته د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د شوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. هر هغه هیواد چې په دې برخه کې ریښتینې همکاري وکړي هغه به د افغانستان د خلکو او همداراز د نړیوالې ټولنې له لوري د تایید وړ وګرځي. خو دوګونی لوبه هیڅکله نتیجه نه ده ورکړې او له بده مرغه په هیواد کې د بې ثباتۍ د دوام لامل هم ګرځي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم بیا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید پر پاکستان فشارونه ډیر شي. د ښاغلي میسم په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې واضح خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد سبا چهارشنبه له پاکستان لیدنه وکړي. تیرونی د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی چې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې مسله به له پاکستاني چارواکو سره د امریکایي پلاوي د خبرو اساسي برخه وي. افغان حکومت په کراتو ادعا کړې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ریښتینی همکاري نه کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړي دي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د نه همکاري په غبرګون کې تازه د امریکا متحده ایالاتونو پر امریکا د هغه $300 میلیون مرستې د لغوه کېدو اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په هدف یې ورکولې. د امریکا د دفاع وزارت وایي ډګرمن کان فانکټر د همدې اونۍ د شنبې په ورځ وویل چې دغه پاتې $300 میلیون به بل ځای مصرفېږي، ځکه په خبره پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي امریکا باید د افغان جګړې او سولې په اړه له پاکستان سره موجوده ابهامات واضح کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
پومپیو باید په ډیرو واضحو ټکو باندې دوه درې مسلې پاکستان ته واضح کړي. یو دا چې په افغانستان کې جګړه څه معنا، په افغانستان کې دشمن څوک دی، د راتلونکو لپاره د سولې میکانیزم څه شی دی، او کچې ته پاکستان پر راتلونکو افغانستان کې رغند رول نه ادا کوي، د ټرمپ پالیسۍ چې د جنوبي اسیا لپاره یې وړاندې کړی ده د هغه نامل کېدل او یا هم په د هغه پارځبای کې پاکستان پات راتل د امریکا د پرتمانه لري. دا درې څلور لوړ مفاهیم باید پومپیو پاکستان ته واضح کړي.
د خاغلی خادم په خبره تر دې دمه د امریکا متحد ویلتونو له پاکستان سره تکتیکی معامله کړي، خو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغو دوړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تغییر مهم دی چې باید رامنځته شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هر هغه څوک چې د خلکو په مخ د ښوونځیو دروازې تړي اصلا په جهالت کې اوسي. عبدالله عبدالله چې د سیشمې پر ورځې د لیک لوست زده کړې د نړیوالې ورځې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د ملي یووالي حکومت د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې د جدي هلو ځلو د ژمنو خبره وکړه. دا په دسل کې ده چې د افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ده چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. اکرام الله اکرام دې غونډې ته ورغلی چې په اجرائیه ریاست کې جوړه شوې وه او رپورت هم لمړی د ماشومانو په تارانه پیلېږي.
دا ماشومان په خپلو خوږو غږونو کور په کور د علم د خپراوي ناره وهي او غوښتنه کوي چې باید په دې هیواد کې د بې سوادۍ کچه راټیټه کړل شي. نن د سپتمبر څلورمه په نړۍ کې د لیک لوست د زده کړې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اجرایی رئیس وایي هیڅوک حق نه لري چې له خلکو د علم د ترلاسه کولو حق واخلي. خغلی عبدالله عبدالله چې د لیک لوست د زده کړې د نړیوالې ورځې په پار په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل هر هغه څوک چې د جهل بیرغ پورته کړي او د خپلو خلکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړي د الله جل جلاله او خلکو په وړاندې مسؤل دي.
رسیدن به سول یک آرزوی
دی. وایي سولې ته رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده، خو هغه څوک چې د ناپوهۍ له امله خپل هیواد ورانوي، ښوونځي سوځوي، مدرسو کې چاودنې کوي او بېګناه انسانان وژني، هغوی نه پوهېږي که څه هم لیکل او لوستل زده وي. نو د سواد معنا یوازې لیکل او لوستل نه دي، بلکې له دې لوړه معنا لري. دی ژمنه وکړه چې حکومت به د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره پوره پوره هلې ځلې وکړي. ښاغلی عبدالله له ټولو بهرنیو مرسته کوونکو هیوادونو هم مننه وکړه چې په دې برخه کې مرستې کړي او په افغانستان کې د بې سوادۍ د کچې د ټیټولو په برخه کې هلې ځلې کړې دي. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال منځل کېږي چې لا هم په دې هیواد کې د بې سوادۍ کچه لوړه ده. د افغانستان د معرف وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې 60% وګړي بې سواده دي چې سم نیمایي میرمنې دي. که څه هم د معرف وزارت په افغانستان کې د بې سوادانو دقیقې شمیرې نه په ډاګه کوي، خو تیر کال د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او روزنیز بنسټ یونسکو په خپل یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 11 میلیونه خلک سواد نه لري. د دغه ادارې د معلوماتو پر اساس جنگ، فقر او داخلي کډوالي د دې لامل شوي چې د بې سوادۍ کچه لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د بې سوادۍ د کچې د له منځه وړلو لپاره کار کېږي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې د دغه پدیدې په کچه کې ټیټوالی نه دی راغلی. د معرف وزارت د سواد زده کړو موین سردار محمد رحیمی پاړه داسې وایي:
برشت ما بسیار آهسته بوده.
دی وایي په تیرو 15 کلونو کې زموږ پرمختګ ډیر کرارو. په کال کې یوازې 1% خلک باسواده شوي دي، چې له 25 تر 38 هم 30% پورې رسیدلی ده. خو ولې که موږ وغواړو همداسې کرار مخته لاړ شو او بې سوادۍ ته هم ماتې ورکړو، نو دا به ډیر زیات وخت ونیسي. نو ځکه باید په خپلو پالیسیو کې تغییر راولو او بودیجه زیاته کړو. ښاغلی رحیمی وایي چې په راتلونکي کې دوی هڅه کوي چې د سواد زده کړو پروګرام تیز کړي. نوموړي دا هم وویل چې په تیرو 2 کلونو کې په دې برنامه کې د فساد د مخنیوي ترڅنګ د سواد زده کړو په حساب کې هم پوره تغییرات راوستي او لا هم په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد به په عراق کې د ایران په مشکوکو نظامي اهدافو له حملو وانه وړي. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې اسرائیل په ګاونډي سوریه کې ایرانی اهداف په نښه کړي دي. په دې اړه نور حال ملالې بشیر راکوي.
د اسرائیل دفاع وزیر وایي په عراق کې به د ایران مشکوک پوځي اهداف په نښه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر ایګور لیبرمن په بیت المقدس کې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 3 نیټه یوې خبري غونډې ته وویل:
نحنو بخلت اوکویم
موږ پرته له شکه په سوریه کې هر څه څارو، او د ایران د تهدید په اړه به ووایم چې موږ د سوریه تر خاورې ځان نه محدودوو. دا خبره باید روښانه وي. د لیبرمن بیان وروسته له دې راغلی چې رویټرز خبري اجانس راپور ورکړ چې ایران په عراق کې خپلو شیعه ملیشو ته لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي انتقال کړي. ایران، عراق او په واشنگتن کې د امریکا مرکزی قومندې چې په عراق کې د امریکا نظامی ماموریت څاري دې خبرو ته فوري غبرګون نه دی ښودلی. د اسرائیل چینل 1 تلویزیون راپور ورکړ چې په دې وروستیو اونیو کې امریکا له اسرائیل غوښتي چې د عراق پر خاوره حمله ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو د تیرې شنبې د سپتمبر په لومړۍ نیټه وویل چې دی عراق ته د ایراني توغندیو د انتقال په اړه د رویټرز د راپور په اړه سخت اندېښمن دی. تهران او بغداد دواړو دغه راپورونه رد کړي دي. اسرائیل په 2014 کال کې د وسلو د انتقال په خاطر د ایران او دغه هیواد د متحد حزب الله ډلې د ملیشو پر وړاندې په سوریه کې هوایي حملې پیل کړې. په دغو عملیاتو کې د ایراني ځواکونو او متحدو ملیشو وژنی د دمشق تر ټولو لوی متحد روسیې له پامه غورځولي چې په 2015 کال کې د روسیې په کورنۍ جګړه کې داخل سو. رویټرز راپور ورکړی چې په سوریه کې د اسرائیل پوځي عملیات له هغو نورو قدرتونو سره چې په سوریه کې خپل عملیات کوي هماهنګ سوي وو. په واشنگتن کې یو ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي چې اسرائیل په سوریه کې د دغه هماهنګۍ له خاطره آزاد دی، خو له اسرائیل تمه کېږي چې په عراق کې نظامي عملیات ونه کړي، چیرته چې امریکا له حکومت سره مرسته کوي چې تیر کال د داعش ډلې جنګیالیو تر ماتولو وروسته اوس ثبات ترلاسه کړي. د اسرائیل او عراق خپلمنځي اړیکې ترنګلې دي، خو دوی په علني توګه له لسیزو راهیسې د یو بل پر وړاندې وسلې نه دي کارولي. په 1981 کال کې د اسرائیل هوایي ځواک په بغداد کې یو عراقي اټومي بټۍ له منځه یووړه. د 1991 خلیج فارس د جګړې پر مهال عراق ګڼ سکاډ میزایل د اسرائیل پر لور وتوغول. اسرائیل عکس العمل ښکار نه کړ ځکه امریکا غوښتل د صدام حسین پر وړاندې د عربو ائتلاف پر ځای پاتې شي.
او اوس هم راځو یو وروستي راپور ته چې له هلمند زموږ همکار الیاس د ایره لیږلی. د هلمند چارواکو پر لښکرګاه ښار د وسلوالو د احتمالي برید خبره رد کړه. تر فراه او غزنی وروسته اوس ورځو کې د لښکرګاه ښار په یو شمېر سیمو کې د طالبانو د احتمالي برید اوازو او ګنګسو زور اخیستی. که څه هم د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي، خو د ښار اوسېدونکي وایي د ټلیفوني شبکو د فعالیتونو بندېدو سره داسې اوازې دي چې وسلوال پر ښار برید کوي. الیاس دایی په دې اړه رپورټ لري.
د لشکرګاه ښار د نهمې امنیتي او زیاړوند د سره ګودر امنیتي کمربند ته په نږدې سیمو کې که څه هم ژوند عادي دی، خو دلته د هرې شپې په ماښام د وسلوالو لخوا پر ښار د یوه احتمالي برید له امله عام اوسېدونکي په تشویش کې دي. دکانونه پرانستی دی او خلک عادي تګ راتګ کوي، اما پر ښار د یو احتمالي برید خبره که څه هم د اوازې تر حده ده، خو د ښاریانو د اندېښنې باعث شوی ده. دوی د حکومت نه په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي.
اوازې خدای ستاسو په ښار باندې حمله کیږي، ځانمرګ راغلي دي، مینونه راغلي دي، مکتبونه دي بند سي، خلک سره په وان کې سنو خامخا د غوننه اوازه ده.
وروسته تر هغې چې وسلوالو پر غزنی ښار برید وکړ او د څو ورځو دوامداره جګړو په ترڅ کې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې، د هېواد په یو شمېر نورو ښارونو کې لیغي جملې په لشکرګاه کې هم د ورته بریدونو په اړه اندېښنې ډېرې سوي دي. د هلمند والي د لشکرګاه ښار د اوسېدونکو د دغه اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل په نادعلي کې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي. تورن جنرال محمد یاسین وایي وسلوالو د جنگ په لومړۍ کرښه کې ماته خوړلې ده او اوس په تبلیغاتي جګړه کې غواړي د ښار د خلکو ژوند ګډوډ کړي.
د لشکرګاه اوسېدونکو ته زه کامل اطمینان ورکوم چې هم په داخل کې تدابیر د امنیتي زمونږ قوي سوی، هم په کمربندو کې، هم زمونږ څلورو خوا عملیاتي پروګرامونه شروع ده. انشاءالله هیڅ تشویش مه کوئ. د دښمن هر کله چې دښمن ضعیف شي یا تروریستي اعمالو ته لاس اچي او یا دا چې تبلیغاتي پروګرامونه مختبي، هیڅکله دښمن د دې وس او توان نه لري چې بیا د لشکرګاه خوبونه وګوري.
پر لشکرګاه د وسلوالو د احتمالي برید په اړه اندېښنې د ښار دغه اوسېدونکو په منځ کې ډېرې دي چې امنیتي کمربند ورنږدې دی او کله کله پرې درانه بریدونه کېږي. که څه هم د لشکرګاه په لویدیځ، جنوب او ختیځو سیمو کې امنیتي ساحې پراخه سوي دي، خو په شمالي برخه کې د شهر څلورم حوزه باباجي لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د هغه ځای د لشکرګاه د شمالي کمربند سره ګودر او اړوند سیمو پر امنیتي پوستو بریدونه کوي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دمګړی د هلمند په مرکزي ولسوالۍ نادلي کې عملیات روان دي. د ناوی او ګرشک ولسوالیو ډیرې سیمې د حکومتي سرتیرو سره دي، خو د ګرمسیر، واشیر، مارجی او کجکی ولسوالیو پرته چې مرکزونه یې د لږ سیمو سره د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، په نورو ټولو سیمو کې طالبان دي او د هغه ځای پر امن سیمو بریدونو ته دوام ورکوي. طالبانو لا تر اوسه د هلمند د چارواکو دغه څرګندونو په اړه چې په مخامخ جګړه کې ماته خوړلې ده څه نه دي ویلي. موږ د استایي د ازادي راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی. د طالبانو وینځبی الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د بغلان د نهرین ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې په نهرین کې د تېرې ورځې په عملیاتو کې د دولت ضد شپږ وسلوال وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د هغو کسانو شمېر چې د وچکالۍ له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي په تېر اګست میاشت کې له 150,000 کسانو اوښتی دی. د ایران یو بانفوزه مذهبي مشر وایي اروپا چې د تهران د بلاستیک توغندیو په څېر موضوعاتو په اړه د نورو خبرو مسله مطرح کوي، د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نشي کولی. دا خبره د ایران د خبرګانو د مجلس مشر آیت الله احمد جنتی کړې ده. کرملن د امریکا د ولسمشر د وروستي خبرداري په خبرګون کې وویل چې د سوریې د ادلب ولایت په اړه د ډونالد ترامپ ټویټري پیغام لنډ او هلته موجوده وضعیت ځواب نه وایي. ترامپ تېره ورځ په دغه پیغام کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیا او ایران ته خبرداری ورکړ چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هېواد دا نه رضوي چې په عراق کې د ایران په مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. کرملن د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون هغه ادعا رد کړه چې ویلي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي ټولنې د دړې بړې کېدو خوبونه ویني.
د خبرونو لنډیز مو واورئ. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه. واسیل وصال وایي چې تر هغې وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اشار تنزی خبرونه خپره شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو لپاره افغان 19 کلنو لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ وایي فریدو تک نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي 19 کلنو لوبډله لپاره غوړ شوی لوبغاړي د بیلابیلو اوګدو مرحلو تیرولو وروسته د غوروي کمیټې لخوا انتخاب شوی دی. د خغلیو تک په خبره تر 19 کلنو کوم رضوانان لوبډله کې نږدې ټول لوبغاړي نوي دي چې د بیلابیلو زونونو نه د ازموینو او یو لړ سیالیو وروسته د لوبډله ته لار پیدا کړې ده. د په خبره د افغانستان تر 19 کلنو ممره لوبډله به د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو کې له ګډون وړاندې د هندوستان په لکنو ښار کې یو لړ تمریناتي لوبې هم وکړي. ټاکل شوی چې د آسیا د 19 کلنو جام سیالۍ د بنگلاديش په قربتوب د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه پیل شي. افغانستان به په خپل ګروپ کې له نیپال، هندوستان او متحده عربي امارات سره سیالي وکړي. د قرغیزستان په قربتوب د نومات په نوم پیل شوو دودیزو سیالیو کې د افغانستان د پهلوانۍ وزلوبې او ازغلونې لوبډلې ګډون لري. د افغانستان د بدن روزنی ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی و چې په دغو سیالیو کې د افغانستان د یو شمېر نورو دودیزو لوبو لوبډلې هم ګډون وکړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېدل. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د وزلوبې لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه وکړي. دریم پړاو نومات سیالۍ د تېر یکشنبې په ورځ د 500 هیوادونو په ګډون په قرغیزستان کې پیل شوې چې نږدې 10 ورځې په دوام وکړي. او د نړۍ مشهور فوټبالر لیونل میسي په تېرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د کال غوره فوټبالرانو په نوملړ کې ځای نه پیدا کړی. فیفا د 2013 کال غوره فوټبالرانو ټاکلو لپاره د دریو وروستیو نوماندانو نومونه اعلان کړي چې د لیونل میسي نوم پکې نه دی شامل. د فیفا د کال غوره فوټبالرانو ایوارډ سیالۍ وروستي نوملړ کې د کریسټیانو رونالډو، لوکا مادریچ او محمد صلاح نومونه شامل دي. د فیفا د کال غوره فوټبالر د اعلان مراسم به د روان سپتمبر میاشتې په 23 نیټه په لندن کې وشي.
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې ویلای چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
زلفه غفاري ما د میدان خار اوسنۍ خارواله.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکي فرشته غني.
سلامونه مې ومنئ. پدې خبرونه کې به هغه سیار یا ګرځند رستورانت ولاړ شو چې د کابل په هنتون خزینه محصولینو جوړ کړی. تاسو به مخکې تر دې هم په کابل ولایتونو کې د افغان خزو لخوا د جوړو شویو رستورانتونو او هوټلونو په اړه اوریدلی وي. پدې ورستیو کې وډلنجونو یو سیار رستورانت جوړ کړی چې سونور کسانو ته هم پکې د کار زمينه برابره شوه. هغونجونو چې دغه سیار رستورانت جوړ کړی څه اهداف او لاسته راوړنې لري؟ د ټولنې وګړي د دغه سیار رستورانت جوړېدو ته په کومه سترګه ګوري؟
ډېر فوق العاده
دی. ضرور نه ده چې دوی د ملي باس کې رستورانت جوړ کړي.
زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې اړه یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د دې رستورانت د جوړونکو، پیرودونکو، د اقتصادي مسایلو د کارپوه او د عامو خلکو نظرونه شامل دي. د خبرونې په لړ کې به د کابل پوهنتون د یوې استادې مرکه هم واورئ.
افغانستان کې بیکاری، تاوتریخوالی، اقتصادي او ټولنیز ستونزې، کلتوري خنډونه او د ښځو د فردي او ټولنیز خپلواکۍ نه موجودیت اکثره هغه لاملونه شي چې ښځې نه پرېږدي خود کفا شي او په خپلو پښو ودرېږي. خو له دې سره سره کله چې د کابل ښار کې ګرځي او د وو نجونو لخوا جوړ شوي سیار رستورانت ته ګوري، نو د افغان ښځو راتلونکي ژوند ته د هیلې په زړه کې تازه شي. د ښار په واټونو کې لوی ملي باس موټر ګرځي او خلکو ته فاسټ فوډ یا ژر پخیدونکي خواړه ویشي او په بدل کې یو شمیر پیسې لاسته راوړي. دغه ملي باس زموږ پاملرنه هم ځان ته واړوله. ورغلم دننه ملي باس د یو رستورانت شکل درلود. تورې او سپینې رادار پردې پکې زړېدې. یوې خواته کوچنی څلور کسیزه میزونه له فلزي څوکیو سره ایښي وو. ها بلې خواته چې مې پام شو دوه کوچني تختونه هم وو چې قالینچې پرې پرتې وې. د دغه ملي باس په وروستۍ برخه کې یوه کوچنۍ اشپزخانه هم وه چې د هر پیرودونکي غوښتنې ته یې رسیدګي کوله. یو دوه یخدانونه هم د سړو اوبو، نوشابو او تازه جوړو شویو ترو لپاره ایښي وو. دغه ملي باس چې پکې سیار رستورانت جوړ شوی اکثره د کابل پوهنتون مخې ته ولاړ وي. دا ځل هم همدلته ولاړ وو. پکې یو شمیر محصلین په ډوډۍ خوړلو او کیسو بوخت وو. خو بلې خواته یوه ځوان نجلۍ د پیرودونکو د فرمایش او غوښتنې په اخیستو لګیا. منیژه واحدی د دغه رستورانت د شریکانو څخه یو ده چې د اقتصاد د پوهنځي وروستی کال دی. هغه وایي تر دې مخکې یې هم ځینې کوچني کارونه ترسره کړي. خوش او خود به میاشتې کېږي چې دغه رستورانت یې جوړ کړی دی.
ما از سال اول تا امروز که سال چهارم ماست.
موږ د پوهنتون له لومړي کال تر ننه پورې چې څلورم کال مو دی په دې اړه مو فکر کاوه چې څنګه وکولی شو یو کار ترسره کړو. مخکې مو لنډمهاله کارونه ترسره کړي دي، خو موږ غوښتل داسې کار ترسره کړو نور محصلینو او انجونو ته وانګیزه پیدا کړي او په کمو پیسو یې پیل کړو. ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې محصلینو سره هیڅ کله ډېرې پیسې نه وي، نو ځکه ټولو سره یو ځای شو چې دا سیار رستورانت جوړ کړو. موږ د بیلابیل ولایتونو یو، خو یوازینی ارتباطي پل همدا کار دی.
په دې رستورانت کې برګر، چپس، سمبوسې او درې ډوله نور خوړو ترڅنګ جوس، نوشابې او تازه جوړ شوي تروي هم پلورل کیږي. د منیجر په خبره دوی د محصلینو اقتصادي ستونزو ته په پام په خوړو قیمتونه ایښي دي. خدیجه ملک یو بلنجلی ده چې لوشپګونو سره یې دا رستورانت جوړ کړی. هغه وایي له دوی سره ډېرې پیسې د دې رستورانت د جوړېدو لپاره نه وي، نو ځکه یې ټولو په ګډه خپله جیب خرچي او د خوړو پیسې راټولې کړې او د دې رستورانت جوړېدو لپاره یې لګولې دي.
دا پیسو چې وو د موږ د خوراک او د تفریح پیسو هغوی مو سپمولې، یعنې تاسې د خپل جیب خرچي نه دغه رستورانت جوړ کړی؟
هو همداسې ده. موږ فعالیت چې دا داسې نه ده چې مشتری د رستورانت منځ کې وي، موږ او وګرځو درې کو بیا خپل فعالیت کوو.
کله مشتریان نه دی چې چکر ورکړي، بعضې وخت وایي خو هغه هم توکې کوي.
دغو وونجونو د سیار یا ګرځنده رستورانت د جوړېدو لپاره ملي بس د افغان حکومت څخه په کرایه کړی دی. د دغو نجونو په وینا د کار پیل یې دومره هم ساده نه و چې ویل کېږي، بلکې د خلکو او کورنیو منفي نظرونه د دې سبب شوي وو چې په لومړیو ورځو کې یې کار له خنډ سره مخامخ شي، خو ټولو سره لاس یو کړو او د خپل استعداد په ښودلو سره یې کورنۍ او تر یوه حده خپل خپلوان راضي کړل. خو پوښتنه دا ده چې دغه نجونې د کار د دوام او پراخوالي لپاره څه پلانونه لري؟ په اړه به یې منیژه واحدي راته ووایي.
در آینده ها میخواییم اینا رو زیادتر بسید.
برای راتونده که مو پلانون دادی چه و کولی شو دیده رستورانتون لڑی و غزه بو او حتی مداده چه پا ولایتو که هم پا بسونو که رستورانتون جور بود. زکر دا دیل مو دیر هر کلایی وشو او مغختل چه ده خوالو بای دیری تیتی بی تر تو هر مسل دیدی واس ولری چه ده خوالو واخی
هر مسل خریده بطانه.
دلته یو شمیر راغلی خزینه محصلین په دې اندی چې د دې رستورانت د جوړېدو را په دې خوا نه یوازې د سرک سر خوړو له استفادې بېغمه شوي، بلکې له زورونې سره هم نه مخ کېږي.
یلدجان څو ورځې کېږي دلته راغلی؟
څو ځلې مو دلته راغلی او خو ډېر ښه مینو لري، ښه فضا یې ښه ده او یو ښه ځای کې موقعیت لري.
څم پکې خوړلې دي ډېری؟
خو په دې کې هر څه شی دي، ډېر چې موږ دوستان په دې ځای کې کینو، برګر خورو، سمبوسه، ساسج او قهوه خورو.
قهوه خوري؟
هو
ډېر
اسکو.
د دوستانو سره هم راغلې کنه؟ یوازې راغلې؟
موږ هر وخت راځو مو دوستانو سره،
ملګري در سره. زه به د ملګري نام پوښتنه کوم. خوږې نوم دې راته ووایه.
زما نوم مرسل ده.
پیسې په تاسو کې څوک ورکوي؟
شریکي ورته ورکوي.
شریکي پیسې ورکوي؟ ښه، بس ده. تاسو خوشاله؟
مننه. تاسو هم
نوم دې راته ووایه.
بهشته.
بهشته جان، دلته نوی راغلی رستورانت ته کنه؟ مخکې
نه راغلم، ډېر مسون ده. خوښ لرم چې د دې په شکل باندې رستورانت ته ډېر ژر شي او دې ته موږ ته ډېر ښه دي.
دغه رستوران ته نارینه پیرودونکي هم راځي. شمس الرحمن چې د کابل پوهنتون د پښتو ماسټرۍ محصل دی وایي
دا رستوران خو له هغه وخت چې افتتاح شوی او کله د موږ پوهنتون شاوخوا ته کله نه راځي، زه هر کله چې غرمې ډوډۍ یا کوم سهار مې کچاني چې کله راځم دلته او د دوی له خوړو نه ګټه اخلم. له هر لحاظ مناسبه خواړه محصلینو ته آماده کوي او تر اوسه پورې ښه خدمتونه مسلونو ته وړاندې کړي. دوی وکولی شوی چې زما رضایت تر تقریبا کوو ویلی شم چې تر نهایي درجې پورې دوی لاسته راوړي.
دغه سیار یا ګرځنده رستورانت د سهار له اتو د ماښام تر شپږو بجو پورې فعالیت کوي، چې د رستورانت مشران یې په نوبتي بڼه دلته راځي او کار کوي. خو دا چې څنګه کولی شو په کمو پیسو یو کاروبار پیل او په لویې سوداګرۍ یې بدل کړو، په اړه یې د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی حبیب رحمان رحمت براته ووایي
مهمه دا ده چې دا اول د جرأت ولري، دوهم تصمیم ولري، دریم یو توان ولري، یعنی توان یا پولی توان یا فزیکی توان، دغه تا دو درې توانمنده یا دو درې مشخصه چې ولري پس کنه دا کولی شي چې ځانته یو څانګه پرانیزي یا یو اړخ د ژوندانه په اقتصاد کې پرانیزي او د هغو په بنیاد باندې خپل ژوند او د ژوندانه بدلونونه اقتصادي اوښتونونه ټول پکې تنظیم. خو په عین وخت کې د هر اقدام دپاره د راتلونکي پرمختیا لپاره باید زمینه سازي وشي. دا زموږ خویندې ته وسعت ورکي او پراختیا ورکي، دا ډېر ښه راتلونکی لري او دا به ډېر ښه عاید ولري دوی ته، او دا به نور نجونې نور پسله نورې کټګوري د نسوان د طبقې تشویق کړي چې د دوی سره ملتیا وکړي او دا دوی ته غزای ورسي.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښه، داسې وکړه بوالم.
خو د حل لارو موندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
خلک د دغه ګرځند رستوران په اړه څه نظر لري؟ راځي زینو ته غوښ شو.
نوریه ایمال د کابل اوسیدونکی یم. خپل نظر می دادی چې ډیر فوق العاده دی او زه یې ډیر تقدیروم. دا کېدلی شي چې د نجونو دپاره چې دلته په پوهنتون کې دي، د پوهنتون لپاره رزي ته دی نه چې د سړک په سر باندې د غذا نه د ډوډۍ نه د استفاده وکړي، ډېر ښه ده. ډیر مسؤون او پټ ځای ورته کېدلی شي، او دی کېدلی شي چې د دې نه په ډیره ښه توګه او استفاده وکړي.
بایدلایم دارلمان اوسندی په دې شرایط کې انجن ته اتخانه د رستوران جوړ کی شرایط خراب ده، که کومنتاری وسی که کومبل خبر وسی اختطاف وسی اې ضرور نه ده چې دوی د ملي باس کې رستوران جوړ کی.
په ورستیو کې افغان خزو له خپلو استعدادونو او خلاقیت څخه په استفادې یو شمیر لاسته راوړنې درلودلې، او نه یوازې دوی د کار څښتنانې شوې بلکې یو شمیر نورې ښځې هم ورسره یو ځای او په خپلو پښو د درېدو هڅه کوي. دا دوی دغه کارونه نورو ښځو ته څنګه په یوې انګیزې بدلیدلی شي او څنګه د ټولنې سره سم پرمختګ ته لاره هوارولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د کابل پوهنتون استادې او د ښځو د حقونو له فعالې شبنم صالحي سره مرکه
په وروسته کې یوه ډله انجونو په ملي بس کې سیار رستوران جوړ کړی دی. د دوی دغه کار څومره ګټور بولي؟
په وروسته کې که تاسو وګورئ دا د انجونو د برحاله په ټوله کې دا نه داسې موږ وکولی شو، یعنې هغه تکراري کار نه وکړو موږ وایي دا ډېر لاسته راوړنې، بلکې انجونو ډېر زیات خلاقیت او هغه ابتکار سره ډېر زیات په لار اچولی. دا د دې لامل کې چې هغه حساسیتونه چې په ټولنه کې د ښځو د کار په وړاندې وو آهسته آهسته له منځه یوسي، او خلک عادي سي چې دې کار سره وګوري چې ښځې کار کوي کور نه بهر کار کوي، دا د دوی په اصطلاح په هغه شایسیت شخصیت باندې
فعالیت بند شي.
انسان د شرایطو زیږنده نه ده، شرایط د انسانانو د ارادې زیږنده دي. که موږ عاد نسي کینو شرایط به هیڅ وخت بدلون نه ومومي. انسانان دي چې معمولا اراده کوي او د ټینګ ارادې او تصمیم په اساس کولی شي شرایطو ته تغیر ورکړي.
په پای کې که چیرې دا ووایي چیرې موږ غواړو ښځې په خپلو پښو ودرېږي، کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟
د دې هغو برخو ته پام وکړي چې هغه کې کمه سرمایه او د خلکو ورته پام نه دی، ولې مېرمنې کولی شي په ډېرو نورو برخو کې هم وکولی شي. مثلا مختول شي، مثلا اوس موږ تنها د کالو جوړولو لاسي په دې برخه کې مېرمنې، او که موږ راسو مېرمنې د ډیزاینینګ په برخه کې که هغه د تصفیې شي، هغه دغه جینیتیک له لحاظه مېرمنې ډېر هنرپاله دي، ډېر کارونه په ښایسته توګه کوي. که دوی د کورونو ډیزاین ته راسي، که دوی د کالو ډیزاین ته راسي، او یا د دغه نورو برخو ته راسي، دا به ډېر زیات هم د دوی د روح روان په اساس کارونه وي، او هم وکولی شي ډېر په ښه توګه سره په کم عاید سره ډېر څه لاسته راوړي.
د نظر خوندان په دیان دی که چیرې خزه دی نتیجې ته ورسیږي چې د حالاتو بدلول او د قسمت فیصلې یوازې د دوی د زیار او مبارزې لپاره ممکن دي، نو بیا به د دې وخت پیدا نشي چې څوک دی افغان خزه د ناسمو شرایطو لکبله لا کار او فعالیت منع کړي. په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې و او ما همین هوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پیدا رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دتا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یاده بوما
دا ورکوشو عزیزانو دا لطه پرگرام دا ازادی رادیو دا پرگرام پا لومریسل دا یک شنبه پورز دا چلور و دا دو شنبه پورز دا تو بجو پا خبرونکی خبریگی دا دی پرگرام او ریدل مهی روی گوندستاسو کوم را کزیز پکی پیدا شي.
اچار
اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مروغه خوخ لره اوس چې حاجی سیبان روان دینو کیسابورانم خته او د ګرځي او د حاجیانو هرکلی ته ځان تیاروي کیسابوران اوغلوای د حاجیانو هرکلی ډیر خوخیږي او بسته یو کال ورته پتموي نو حاجی سیبان دی پام کوي چې بکسونه تری اخو دی خونه کړی په ځینو کورونو کې د اختر د غوخ بوونه تروسه شته دا چولې یو کورته مو بیايو
و خوری پودو کور که مچن که بد بویده ای؟
ارشتی هوایه دختر لرغوش خرابه سویه و دقیقه بویده ای
تروسه پاته و؟
او چلور پسونه موالال کرده و
چلور پسونه؟
او
نو چلورم چه کول و خوری؟
خود قند پلر یو قربانی زنده کرده و او یوای ما تا کرده و یوای دختای بخشلی پلر دا پاره کرده و او یوای اختای دیمو رو باشه دیگه دا پاره کرده و
لکه چی خوری خو پیسا داره شوی یست
پیسی مولکو مکره
نو دا چلور قربانی هم پیچشی وکره چلور پسونه چی پلس لس زر ماخیستی وی آقا دای چلویگ زر افغانه کیگی
رونو اله خارج پیسی ور تره جزیلی وی وای زمور لپاره مال واخلی او قربانی اکری هغه بیا د کن پلار وویل چې هغوی هسې هم ارامه ژوند لري او د خپل ځان دپاره به یې قرباني کړو
و خورې کله به مو دا قرباني وسي
ولې نه کېږي واخېستل موږ راوستل موږ الال موږ کړله ټوټه ټوټه موږ کړل خوارانو ته مو غوښه موږ ورکړله نو قرباني به مو ولې نه کېږي
خو بیا پیسې خو د هغوی وې
ویدي که هغوی رښتیا قرباني کوله هغلته به یې په خپل لاس قرباني کړی وای نگی دیوری دلی چه وایی پا پردی لاس مار ما وجنه
خطاسی خپلوان وی وروری و اعتباری در بندی در لود
موشم آقا دی پسونه ورطا پرواخستن او قربانی ما وکرن دی دیر طول و کارونم فل مرتواخستی او رو ملیشی موش ویلی چه بیاوانا وایی چه موش دادوی پیسی زن تخستی دی
خا فیلمو نمون دکره
اوه نه دی ده خلق دی او سی فیلم هم گواری پا خدای چه پا خریج که وای چه وشان خونه قربانی کرده و
نو گوشی ولی بوی وکا سرای سانی سی استالای
آتا پا لگنونو که دره ورزی پاتا سو ده ها حالیسو
نو بیامو ایستا وچا ولا
نه پا بامو المات زوانان دکره چه وچه سی بیا بایشه می دلاندی پا زای خریج سور ولی رو حسی هم اگوی پا بوی نپویجی هر کار دلاندی گوش را سواری
په ځینو مکتبونو کې به په شاګردانو بېګارونه او اشرونه کېدل خو د نجونو په مکتب کې مې وس ولیدل لکه داسې
نن خو مجرم نه ده راغلی نو باید د کور ټول کارونه همدغه نن خلاص کړم
زیبا او زیبا دلته راشه
صاحب څه دې ویل؟
اوکې هغه صدیقه چېرته تللې ده؟
صاحب هغه خو نن مدیر صاحب غوښتې وه کور یې څانډه
چې هغه نشته نو همدغه سیمینه را پیدا که
صاحب هغه مدیر صاحب غوښتې ده
نو څوک پاتې دي؟
صاحب درې څلور تنې ښوونکي پاتې دي څه دې کولې؟
اوکې په کور کې مې لږ کارونه وه ما ویلې چې مرسته راسره وکړې نو مدیر صاحب څنګه ټول غوښتې دي؟ څه شي پرې کوي؟
صاحب یو خو یې خپل کور څانډه او بلې دې زوم د کور کالي هم څنډل څو تنه یې هلته ولېږلې
ښه نو خو یو څوک را پیدا که؟
صاحب یوه خو به زه سم او څو تنه به نور هم درته پیدا کړم
ښه نو ته ژر لاړه سه چې ورځ تېره سوله
ښه صاحب په سترګو سرمعلم صاحب دغه دی شکیبا او شالام پیدا کړی.
شنو ستاسو ساتونه خالی وی؟
صاحب خالی نه دی، خو خالی به کو کوم کار ضروری وی.
سمه ده، تاسو به داسې وکړئ چې لاړې به شئ زما کور ته، هلته مې لږ جامې راغونډې کړي دي، هغه به ښې پاکې ومینځئ، او که مو هغه د کوټو فرشونه وڅنډه ډېر به ښه سره.
صاحب وبه یې څنډو؟
ګورئ یو کار بل به هم وکړئ، هغه دالیز کې مې د اوړو بوری پرته ده، هغه اوړه به په کندو کې راواچوئ، خو پام وي چې په فرشونه باندې وتوی نه کوي.
ښه صاحب ته بېغمه اوسه، بل کار خو به نه وي.
ګوره که لږ وخت خلاص سوس، هغه د ګاونډي مېرمنې ډېرې زارۍ راته وکړلې، خواره بېچاره یوازې ده په کور کې، د هغې فرشونه به وڅنډئ.
اوس په له دې آیت سره څه کومه؟ په ښوونځي کې خو هېڅوک هم نه دي پاته. او خدایه ته مې پرده وکړې، اوس په څه کوم؟ مجبوره یم چې په هوټل کې ډوډۍ ورکړم، که نه ځواب یې ډېر ګران دی، څه به ورسره کوم؟
سرمعلم صاحب څنګه په چورت کې لاړې؟ ما ویل که لومړی استادان همدلته ادارې ته راوغواړې، بیا به په ټولګیو وګرځو.
اوکې صاحب، ولې نه؟ خو ما ویل صاحب اتمن وږې سوي یاست، نو ښه به دا وي چې لومړی به په کوم هوټل کې د ما مېلمانه سئ، او بیا به په کرار خپل کارونه ترسره.
اوهو څومره عالي وړاندیز! خان دوران خانه څنګه مو خوښه ده؟
صاحب نیکې پوښتنه.
نو بیا خو بیرته راتګ تم ضرورت نشته، ځکه تر څو چې ډوډۍ نوشي جان کوو ښوونځی به رخصت وي. نو سر معلم صاحب هغه د ماینه کتاب هم هوټل ته در سره راوړه، ماینه به هماغلته وکړو.
ماشاءالله چې تاسې غوندې با تجربه سر معلم وي، نو د ښوونځیو کتلو ته څه حاجت دی؟ که څنګه خان دوران خانه؟ صاحب ویم ګل خبره دې وکړه.
پخوا به پخترونو کې خپلوان د مبارکۍ لپاره حتماً د یو بل کره ورتلل، خو اوس چې زمانه عصري او وسایل زیات شوي، نو زیاتره خلک مبارکۍ په تلیفون یا میسج ورکوي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ښځې میلمستیا ته څوک راوغواړو؟
دغه خپلوان او آشنایان دی راوغواړه.
والکه بشیره،
څه وایې پلاره؟
تا هغه د اختر د تلیفونونو لیست راوړه.
ښه پلاره.
د اختر د تلیفونونو د څه شي لیست دی؟
هغو کسانو چې اختر مبارکي په تلیفون راکړې او خپله نه دي راغلي.
دغه دی پلاره لیست،
ته راکه
واخله.
دا لیست مو د څه لپاره نیولی؟
ښځې دا لیست مې د دې لپاره نیولی چې له دې وروسته کومه خبره وه، دغو کسانو ته به په تلیفون وایم چې مثلا نن به میلمستیا درلوده، مقصد چې خبرې
دا مې نه لا اوس واورېدل.
ښه وایا زویا.
داد محمد زوم دی.
ښه دای زوم، خپله رانغی مسیج یې کړی و چې اختر مو مبارک او نیکمرغه شه.
پلاره دای هم لیکلی و چې لاسونه دې ښکلوم.
هو ارمان مې هغه لور ده چې دې لوده ته مې ورکړه. تم د ما د موبایله مسیج ور ولیږه او ورته ولیکه چې ګرانه زومه، نن مو ډېره غټه میلمستیا درلوده، خو متاسفانه چې ته مو خبر نه کړې، په پای کې دې مخ کولوم.
ښه پلاره همداسې به ورته ولیکم. هغه خو د عید مبارک سټیکر هم په مسیج کې رالیږلی و.
ښه او
سټیکر څه شی دی؟ تاسې خو ما ته راښکاره نه که لکه چې ځان ته مو وخوړ.
ډېره ساده ښځه یې، نو سټیکر خو د خوړلو شی نه دی،
مهورې د یو شي کارتوني عکس وي.
ښه خو دغسې ووایئ
پلاره څه وکړم؟
تم د یو خوراکي شیانو سټیکر ور ولیږه.
ښه دا نورو چې مسیجونه رالیږلي دي هغوی ته هم مسیج وکړم.
هو چا چې په اختر کې مسیج رالیږلی مسیج ورته وکړه، که سټیکر ورسره رالیږلی سټیکر ورسره ولیږه، چا چې مسکال کړی مسکال ورته وکړه، او چا چې زنګ وهلی زنګ ورته ووهه، او ورته ووایه چې موږ ډېره غټه میلمستیا کړې وه، مقصد چې خبر یې چې بیا خفه نه شئ چې خبر مو نه کړو.
نو د دې خبرو ګټه څه ده وسړیه؟
ګټه یې دا ده چې خبر شي، بیا به خپهیي وایي خبر مو نکړو.
نو له میلمستیا وروسته؟
هو لکه دوی چې د اختر په ورځ زنګ وهلی و. ښه اسانه چل پیدا کړی دی.
دا دغه خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری پهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او FM 100.5 چپه.